تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني غړې په لومبي نمایي کې بعد وزیر اعظم عمران خان د کابل سفر د پاکستان سیاسي حالات او د انګلند د کرکټ ټیم پاکستان ته راتګ ترڅنګ د خبرونې په دویم نمایي کې به 19 پروګرام سندري جادوګری هم واوري. خدا هر سنه وړاندې د دې سات مهم خبرونه مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده، هغه به درته وړاندې کړي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې جلسې جلوسونه ځنډولې دي. او د اټومي انرژي د سار نړیواله اداره وایي ایران په نتانز اټومي مرکز کې یورینیم غني کړی دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی. ټاکل شوی چې عمران خان نن افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دوړخیزو تعلقاتو د پیاوړي کولو او د افغان سولې پروسې په ګډون په نورو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي. د بیان له مخه له وزیر اعظم سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر، د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. دا د واک سنبالولو پسته وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی سفر دی. پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو تویل چې دا پیښه تیر مازیګر په پش سیارت سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې پوځیان په ګش باندې پیاده روان وو چې په کمین ناس وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. پولیس وای وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر تر 3,65,000 نه اوړېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,500 نوې پیښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووېډ-19 ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان سرکاري ریډیو ته یو خبر له مخه د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د شروع په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي. نوموړي ویل حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر جلسې جلوسونه هم معطل کړي دي او له اپوزیشن ګوندونو نه د پوره تعاون تمه کوي. د شبلی فراز په خبره د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله به په 2-3 ورځو کې وشي او مختلف تجویزونه په پام کې دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 11 نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ د مقصد لپاره ویزې ورکول د نامعلومې مودې لپاره ځنډولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر 14 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کولو سره ویلي چې متحده عرب اماراتو پاکستاني وګړو ته د ویزو ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو د انتظامیې دا فیصله ښایي د کورونا وایرس د دویمې چپې مخنیوي په خاطر شوې ده. خو نوموړي زیاته کړه چې دې فیصلې اغیز په د وړاندې نه په جاري کړل شو ویزو نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار نړیواله اداره وایي چې ایران له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره د کړې له وزنامې سرغړونه کړې او په نتانز اټومي مرکز کې یې یورینیم غني کړی دی. د IAEA مشر رافیل گروسی د نومبر 14 یوې خبري غونډې ته ویل دغه اټومي بټۍ چې په نتانز مرکز کې د ځمکې لاندې دي اوس فعال شوې دي. ادارې تیرونه په رپورت کې دغه مرکز د بټیو په اړه خبر ورکړو. نتانز د ایران د یورینیم د غنی کولو مهم اټومي مرکز دی. د نیویارک ټایمز رسپانې سرچینو ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دا وروستیو کې په دغه مرکز د حملې په اړه د لارو چارو په اړه تجویزونه غوښتي وو. د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې رونه په خپل رپورت کې ویلیو چې تهران په نتانس مرکز کې اسمکلان دی پر مختللي تنصیبات لګولي چې لبر نه اعلان دی منتقل کړي چرته چې د لوزنامې په خلاف ورزي کولو سره ورلمخه یورینیم غني کېدل. امریکا په 2013 کې له هغه اټومي لوزنامې نه وتله چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې وه. د هغې لوزنامې له مخه تهران ژمنه کړې وه چې ورباندې لګېدلو نړیوالو بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. د دې غړې تر اخیره کرا سره پاتې شي. نو د زنو نورو راپورونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم واوري. راځو د لومړي راپور طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت پورس په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې یو خو هلته تاو تریخواله اورس تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او بل خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت په بسیار ډول کم شوی دی. که څه هم په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي ول او په ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې، خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر کوي. د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لالارې په افغانستان کې دوربند د ټینګش پر ارزښت ژغېدلی ول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 13 په خبر کړي بیان کې ویلي چې عمران خان به په خپل یو ورځنی سفر کې د افغان سولې پروسې په ګډون پر دوړخې زاړیکو او سیمیز اقتصادي پرمختګ او پیوستون خبرې کوي. د خبر پاڼې لمخې نوموړی به ولسمشر غنی سره پر لیدو سربیره د پلاو پر کچ خبري او ګډه خبري غونډه هم کوي. عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د تجارت او پنګونې په څانګه کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او ځینې نور لوړپړي چارواکي ورسره دي. پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللی. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په دا وروستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوی او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستانه به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راضي کول وي.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوي چې دا اوربند اومني، نو چې اوربند اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړه شي او په فضا کې به دا خبرې ترې چې کوم دی مخکې لاړې شي. دا خو به وي، خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لی هغوی وایي که موږ اوربند وکړو او خاص موږ له چا تسله را نه کړه اوربند موږ وکړو نو زمونږ تاریخ چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي. البته دا فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویل شي چې تاسو په دې بریدونو کې لږ کمی راولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمی راشي.
بلخه د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکو ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی، چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او ورسره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر دوو مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوست ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزې ته یو څه حل لاره پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي او دویم باید په اپټا باندې باید بحث وشي. د سره نه اپټا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او هغه یمزا شي چې د تجارت اسانه شي، د ترانسپورت په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخه پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلو تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وای چې تجارت باید د سیاست قربانی نکړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لښته فرصتونو ګټه پورته کړي.
احمد شاه اعظمی رپورٹ مواوری دو د وزیر اعظم عمران خان د یورزنی کابل سفر په اړه باندې یو یوبل رپورٹ دروو. د تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم یو وار بیا دا خبره تکرار کړي چې د حکومت تر ختمېدو پورې به مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر په 18مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به په ټاکلي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوو غټو ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون د ګلګت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریز لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسیدلی. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې چې د مولانا فضل الرحمان په غږ پیلېږي.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه وایي له اسټیبلشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 18 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له اسټیبلشمنت سره به مذاکراتو ته کینی او کنه وویل،
زما په خیال لدې مخ کې هم تحریکونه چلیدل دي او په هغه کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپل فیصله په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د پی ډی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو د په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي، خو دا خبرې به د آیندنه نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشاله دوه ویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
کوم چې پی ډی ایم فیصله ده کوم چې نه به کوم دوم پارټي راځي تا ولاړه ده هغه کې چې کوم د سایت سره د چا سره ونی نیګوسییشن نه کیږي تکیږي نو اوپن وی ان پبلک وی. مریم نواز هغه دې انداز کې دی چې که فرض خلک مذاکرات هم کول غواړي تر څو پورې جدا ناجیز حکومت وي په دې کې سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات.
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمهوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف لدی خبرو وروسته د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو په 6 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغه نیخ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشاله دوته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت لدې قبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوریت نظام دوام وکړي. خو د په خبره اوس چې ګوند پی ډی ایم لدې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټیبلشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچکے دو دا پارا پا ملک دا مضبط جمہوریت دا پارا او دا اداروں دا مضبطے دو دا پارا ہر حکومت تا ویلکم میلے لی امن دا پدی نتیجہ مانے رسید لیو چی عمران او دا غٹیم چی کم دی آغی کی دا جمہوریت او دا جمہوری نظام او دا پارلیمان دا عزت پاتے نشو نن آغی دا آجمی سپیٹرے پا دیربانی حکومت چلی.
کڅه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینه په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی. خو د کراچۍ پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې لدې قبله کولې چې ګینه دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موخه ورکړل شي. توصیف احمد په چهارشنبه مشاله دوه ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجی سره پی ڈی ایم ته ډیر تاوان رسیدلی.
تو گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټابلیشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوری نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چپکی ترک انصاف ته ټوله زیاتې نه پیپلز پارٹی دوه مسلم لیگ نون درې څوکۍ ګټلی. پی ڈی ایم پکې د درغلې تور لګولې خو حکومتي ګوند ترک انصاف دغه تورنا رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان په 11 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سنټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په ځواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د ده په خبره ځکه چې موجوده حکومت د 11 نماینده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې. خو حکومت او پوز دغه تورنا رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلې پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو کارکردګي خکولو او زده کوونکو او استادانو ته د بنیادی سہولتونو ورکولو لپاره د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی په مشرۍ کې د نومبر په 13 په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته راپی خستونزو او د حل کولو په چارو غور وشو. غونډې ته د تعلیم وزیر وویل د کرونا وبا له وجې په صوبه کې د سکولونو د بندولو پریکړه لا نه ده کړې شوې. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پیښور کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې دفتر کې د چهارشنبه په ورځ د ټولې صوبې د تعلیم محکمو د نارینه او زنانه افسرانو یو غونډه شوه چې مشورې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه کوله. غونډه کې د کرونا نه پیدا شوی صورتحال او په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او ستونزو په اړه خبرې اترو شوې. د غونډه کې د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې مشران هم موجود وو. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د اورکزی قبایلي ضلع د تعلیم محکمې مشر فرید الله مشال لیړو ته وویل چې د دوی د خپل ضلع نه علاوه په قبایلي ټولو ضلعو کې د تعلیم یو شمیر ستونزې لري. د دوی د زیاتره سکولونو ودانې هم کمزورې یا نشته دي او بنیادي سہولتونه پکې هم نشته دي.
اوورال د فاټه حالات چې کوم دي عملي دي لیکتلې دي. زمونږ چې کوم انفراستراکچر دي دا په مخ کې چې کوم طالبایزیشن دور په دې کې مکمل تقریبا تباه شوی، خاص کر هغه علاقې چې کوم بره علاقې دي پاغه کې د سکولونو کنډیشن ډیر خراب دي. سکول بلڈنگز هم تباہ شوی دي، فرنیچر هم نشته پکې، نور چې کم بیسک فیسیلیټیز دي په غرونو کې وبا ظاهر خبره ده نه راوځي د نه نه د اوبو مسائل هم دي کنه.
د کولې پایل ضلع د زنانو او تعلیم محکمې یو افسر شمس الهادی مشال لیړو ته وویل چې د دوی ضلع په تعلیم کې په هر ډول ډیر ورستو پاتې ده او په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم کې، ځکه د جنکو د کونکو لپاره سکولونه یا خو نشته دي او کشته دي، نو هغه په لرې پرتو سیمو کې دي چې دوی ورته نشي تللې. دغه شان پښتو سکولونو کې د اسانتیا و هم ډیر کمې دي.
زمونږ د سکولونو د حالت ته چې ټوټل ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ کولای پالس کې یو های سکول دی او شپږ میډل سکولونه دي او 75 پرایمری سکولونه دي. نو چونکې زمونږ ډیسټریکټ کې مخکې د پرایمری نه مخکې میډل نو نو جنکای زمونږ ټول چې کوم دي هغه پنځمه پورې به پاتې کېدلې. بیا اوس یو پوره ډیسټریکټ کې په 13 یونین کونسلو کې شپږ میډل سکولونه دي، نو هغه هم د بچو لپاره تعلیم حاصل کول لپاره اکسسیبل نه دي. په دې وجه باندې زیاتره بچي زمونږ پنځم نه بیرته بیا پاتې شي. بیا نو چې کوم شپږ سکولونو ته هغه اپروچ اکسس کیږي نو هغه ډیر کم 2% یا 3% به مشکل بزي. بیا پوره ډیسټریکټ یو های سکول دی هغه هم بټړي کې، نو په دې وجه باندې زمونږ جنکو سکولونو چې کوم دي حالات فیسیلیټیز نشته دي، سکولونه نشته دي او بیا تعلیم نشته دي، خاص کر فیمل کې.
ولی په دې اړه مو د دغه غونډې مشر ملما اور تعلیم صوبائی وزیر شهرام خان ترکی نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې په دغه ټول ستونزو او کامیانو کار روان کړی دی او ډیر ضربه د قبایلی ضلعو په شمول په ټولو رستوپاتې سیمو کې دا کمی پوره کړي.
کوهستان دو درې چترال یوسو ډیسټریک دی یا تورغر شو هغه لپاره مونږ یو الټرنیټیو طریقې کار اوټ اف د باکس سولوشن ګورو چې آلریډي ان ایم ڈی سی کوم زموږ مرج ډیسټریک سی آی کو کافی امپروومنٹ راغله ده خو چونکه اوور دی ایئرز هغه کې هغه ډیولپمنٹ یا هغه توجه نه ده ورکړی شوی نو هغه بیک لاک چې دی نو هغه ټول په یو ځای نشي کلیئر کېدی خو مونږ کوشش کوو چې ټایم نه مخکې کې مونږ ډیر امپروومنٹ راولو نان فنکشنل سکولز فنکشنل شوی دی پای کې ډیر امپروومنٹ راغله دی دا شانتي نور غټ غټ شیزونه دی خو بلا شی دی خو پای کې کافی امپروومنٹ راغله دی نو الحمدلله اوور آل مونږ چې دی میاشونیمه کې ګورو داسې خو دی تیر و کاله کې نو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اوور آل ہر روز بل روز ان الحمد للہ خدا اور مونگ نو رسم چیلنج کو پلزان اور مونگا وایو چھ دے کہ مونگا نور امپروومنٹ را بولو مسنگ فیسلٹیز دی آگے کہ نور پیسے ورک لگ گیا فرنیچر والے سرا ٹیکنالوجی را روانہ دا
دا اونڈا کے سرکاری اسکولوں کے دا کرونا وبانا دا بچ کے دول پارا پورتکون کے احتیاطی گامن باندھے ہم خبر وشوے اور تعلیم صوبائی وزیر شاہرام خان ترقی زیادہ تکڑا چې موجوده وخت کې په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د بندولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې ځکه د دوی په وینا په ټولو سرکاري سکولونو کې په احتیاطي لارښوونو ایس او پیز باندې پوره پوره عمل روان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. یو بل رپورټ دراورو. روانه اونۍ د پېښور پونتون د منیجمنت سټډیز د خیبر ضلع په یو شخصي سکول، د کورمې په څلورو سکولونو، د نوخار په دوه سرکاري سکولونو او د چارسدې په دوه سرکاري سکولونو کې د کرونا د مثبتو کیسونو د راتګ سره د غټولې تعلیمي ادارې د دوه اونو لپاره بندې کړل شوې دي. حکومت ویلا هم د کرونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي او په سکولونو کې به د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي او استادان بیا وایي په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري. د دوی په وینا نه انټرنیټ شته او نه بجلی وي. که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولی چې آنلاین زده کړې او یا د ټلویزیون له لارې تعلیمونه حاصل کړي. نور تفصیل فرخنده اسد ناورو.
د کورمې د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورم کې سلور سکولونه د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بند کړل شوي دي. د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغو سلورو کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی. حضرت گل وائی پٹھول کورما کے موبائل انٹرنیٹ کار نہ کبھی ہو، بجلی ہم دو ورز سو سات نوی ہو، کوئی اسکول دا کرونا لوجی بند شی نو معشومان یہ پا متبادل لارو تکڑی نشی کولے د کورمې نه علاوه په باډه کې هم د کورونا وایرس له وجې د یو شخصي سکول د بندېدو راپورونه دي. د نوېمبر پر 18مه په باډه کې یو شخصي سکول د کورونا وایرس د 18 مثبتو پیښو له راتګ وروسته د ضلع انتظامی لخوا بند کړل شو. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې یو مشر او د جمرو د هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان اپریدی د نوېمبر پر 18مه مشال ریډیو ته وویل پخوای سکولونه د نامنۍ له وجې بند وو او اوس د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي.
نیٹ استعمال کی د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 14مه میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندیږي. بلخوا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ایمفل یواز ته کوونکي بشرا محسود د نومبر پر 13مه مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډیر وخت ضایع شو. تعلیمي
لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې. کورونا وبا راغله نو ټول سیستم واپس که زه ووایم که 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي ما اکثر میندې سره خبره کړې نو کوي چې زموږ ماشومانو نه زده کړه چې کوم زده کړې وي ټول هېر شول پکې په دې دوران اور مزید که اوس داسې کېږي چې لاک ډاون لګي یا دا هر څه بندېږي نو قبایلي لا سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ډېر زیات سفر کېږي.
د نومبر په 14مه د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یوه غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي.
د خان صاحب وجه هم دا ده چې یاره مونږ متحمل نه یو د دې ځنو کارونو د فرض که مونږ دلته لاک ډاون لګو یا خلکو باندې خدغن لګو چې مره وځي هغه شانې بیا دا خلک به د دې مرض نه مړه نه شي خو هغه خالي به شي. نو زمونږ کوشش خو د حکومتي سوچ خو دا دی چې تر څو پورې ګزاره سکولونه بند نه شي.
د ټولو صوبو د تعلیم وزیران به د نومبر پر 23مه یو ځل بیا غونډه کوي چې پکې به په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د رپورټ کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. یو بل رپورت درورو د ډیر اسماعیل خان دو جنکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زیړو تمغې ګټلې دي. په قامی سطح د تایکوانډو په سیالیو کې ایوې لوبغاړي رحما صاحبزادي د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې 22 کلنې جینۍ اقرا جاوید د زیړو مډل حاصل کړی دی. دوی وایي ویاړي چې په لوبه کې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه او دوه مډلونه یې له ځان سره راوړل. له دوی سره زمونږ همکاري ملیحه امیرزاده خبرې کړې. راځئ چې وایو.
سخ کال د اکتوبر 28 مینا تر یو دیرشمې په لاهور کې د تایکواندو لوبې منعقد شوې وې. په دغه لوبو کې د ملک لا بیلابیلو برخو نه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې لومړی او دریم پوزیشن د ډیرا اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو. د سرو زرو میډل اخیستونکي رحما صاحبزادي د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته.
زه په سر کې ډېره ویرېدلې وم ځکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کامی میچونه وو. لومړی سیالي ډېره سخته وه. دویمې هغې کې راته ډېر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوې دي چې زه د تایکوانډو لوبه کوم. دویمې سیالۍ ته که زه وګورم نو ډېر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. درېیمه مقابله هم سخته وه. اخري سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. په یو وړوکي تحصیل کې د اوسېدو باوجود د سرو زرو تمغه راوړل ډیره غټه خبره ده. سو ځله مو ځان له لاسونه خپې ماتې کړي دي. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډیر محنت پکار وي.
د تایکواندو لوبغاړي وایي چې دوی سخت محنت کوي نو ځکه د زیات انرژي لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحما مور اسما مجید وویل درې لوڼې په دې لوبه کې دي او خوشحالیږي چې په دې مقام یې ګوري. دای په خبره په سر کې لوڼه د دې لپاره راوستې وې چې په دې لوبې سره د ځان ښه دفاع زدکړي.
موږ خپل لونه د لپاره تکواندو ته نوې وروستي چې لوب زدکړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ور زده کول وو. زما درې لونه په دې لوب کې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپل بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې دا د هغې د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان یې هم شاته پرېښودل، نو ظاهره خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چرته چې دوی دغه لوب زده کوي. په سیالو کې د زیړو میډل اخستونکې اکرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی، ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوب نه پوهیږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوب ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې ایسے گارڈن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما پکې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته. سوارلس ټیمونه وو چې هلکان او جنکې دواړه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. د ډی آی خان خار سټیشن کمانډر مونږ ور وغوښتلو، حوصله افزایی راکړه او ډالۍ یې راته راکړې. خبرې خو راپسې ډېرې کېږي چې جنکۍ دي او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي، نو ځکه مونږ مخې ته تللی شو.
د اکرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کمی سطح میډل اخیستې او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډېره خوشاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زموږ د کورنۍ لپاره خو دا ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یو جینۍ دومره مخکې روانه ده. مونږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو، نو ظاهره ده چې له داسې سیمې که یو جینۍ تمغه اخلي، نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده. دغه لوبغاړي وایي چې جینکو ته د حکومت لخوا ډېرې حوصله افزایۍ ته ضرورت دی. دوی وایي که دوی ته موقع ورکړل شي، نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي. دوی په جینکو هم غږ وکړ چې که هنر لري نو ضایع کوي دی نه او مخې ته دې راشي.
د ملیحه امیرزاده رپورټ مې واورېدو. هم د لوبو په حق یو بل رپورټ دروو. د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډله به په 2021 کال کې پاکستان ته ځي او هلته به له کوربه هیواد میچونه کوي. د انګلینډ د کرکټ بورډ د نومبر په 18 وویل چې دا به تر 2015 کال وروسته لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د زمبابوې کرکټ لوبډله تازه له پاکستانه ستنه شوې ده. پامیر ساحل تفصیل لري.
د انګلینډ کرکټ لوبډله د 2021 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره 20 سیالۍ وکړي. د انګلینډ کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډلې تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د 20 کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې 6 پولیسان او 2 ولسی وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلینډ د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکی کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته وویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنګلادیش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره 3-1 او 3-0 سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د 1 سیالیو په لړۍ کې 2 او زیمبابوې 1 لوبه وګټله او په 0 سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
پامیر ساحل رپورټ مې واورېدو. د ژمنې سره سم وخت شوی دی د 19 پروګرام سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د سندرغاړي بختیار خټک او د هغه د هنرمندانو ملګرو د لټون میوزیک پروژې په اړه اوري. د خپرونه هارون باچا جوړوي.
ستړي مشای ز هارون بچا مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړي. د دېونه په خبرونه کې د سندرغاړي بختیار خټک د لټون میوزیک پروژې په اړه لږ معلومات اخلو او سندرې یورو. نوموړی ل خپلو دوه هنرمندانو ملګرو سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ځي، له سندرغاړو سندرې ثبتوي او وروسته یې یوټیوب ته خېچوي. د خټک په خبره په پروژه کې د سیمې سندرغاړو دلچسپي اخیستې او په کامیابۍ سره مخته روانه ده. د خبرونې لومړی سندره د ځوان سندرغاړي بلاول سید په غږ کې اورو چې هم لټون میوزیک ته ویلې ده.
روزرو محل کې یو تخت د لالونو او چتغر پسر یو کمال د کمالونو چا پیرتی خنداوا مستی او مشغلاوا ګولو نو سر نو رنگو نو رناوا. د روزرو محل کې یو تخت د لالونو چتغر پسر یو کمال د کمالونو چا پیرتی خندا مستی او مشغلا ګولو نو سر نو رنگو نو رڼا د سرو زرو محل کې در ملنگ یم تیر تنگ لدے جہانا دغمون و نائے تنگ یم دس روزرو محل کے پټ میکڑا د غند تور ستر ګنا محل کې زر ور کدا زل بشی دستور په غوبل کې او سترګې را پورتا کړې پستې درنا سپینې نازکې نازنینې پرنګونو کې رنگینې روغم پکې را او خو لکلا شرابو دس پوگ میں درانا جام وی واقل دا محل دا تختا ٹول سازو سامان دغم پٹی دنشتا سو پٹ بشی لزانا دس روزرو.
د لټون میوزیک پروژې مشر سندرغاړی بختیار خټک وایي د سیمې سندرغاړو ته چون پر ټلویزیون چینلونو د فن وړاندې کولو ډېرې موقع نه ورکول کیږي، ځکه نو د خپلو دوه ملګرو په مرسته چې یو د آډیو او بل د ویډیو چارې مخته وړي د سندرو د ثبت د لړۍ پیل کړه. خټک زیاتوي دوی په هغو هنرمندانو پسې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ورځي چې پښتانه لا هم له غږ او نوم سره آشنا نه دي.
د یوټیوب په حق لدا یو پروګرام شروع کړ ته نړۍ کې چې تاسو ګوري نو دغه چې د ډیجیټل رائټس ته واوري د کنه دي ټلویزیون چې دین هغه هم ورځ تر ورځ په لاندې راځي هغه د هنرمندانو هغه رنگ روزونه نشي کولی چې تر دا دمه پورې سمره او کوي کولی شو. دولس کال چونکہ ما دی یو ٹیلی ویژن ادارے سره کار کول نو پاغي کړي ما په برخه دا اعزازات چې لار کې څنګه هنرمندانو مراته لول نو مون په خپل بیا درې ملګرو دی ویډیو پروڈکشن په حوالہ باندې په پښتونخوا کې سرګند نوم دی دا احمد پروڈکشن بیا په آڈیو کې زیاد خو تاسو ټول پیژنې مونږ خو کشر دی ورکوټه را سره را لوی دی نو مونږ درې واړه ملګرو په اشتراک باندې سره کېناستل چې ولې نه چې داسې یو پروګرام را جوړ کړو چې په هغه کې مونږ په اوس باندې مونږ ته احساس لرو چې لکه پته ولګېده چې یار په فلانه علاقه کې ډېر ښه اوازونه شته دی خو ای ته داسې مخه نه ملاویږي یا تاسو اکثر بګوري چې په فیسبوک باندې ډېر ښایسته او نایاب نایاب اندازونه او اوازونه مونږ ته مخامخ راشي نو مونږ داسې یو ګام پورته کړو چې مونږ په دې پسې پخپله ورځو
بختیار خټک وایي د لټون میوزیک پروژې پیل یې د مردان او بونیر له سیمو کړی دی. د ده په وینا په وروستیو کې په پېښور کې د ځوانو او تعلیم یافته سندرغاړو لپاره هم یو ماښامې جوړ کړی وو او له هغوی یې یو شمېر سندرې ریکارډ کړې.
مونږ چې دا ګام پورته کړو اولنی په اول ځل مونږ د مردان ضلع طرف ته لاړو چې بیا داسې په شاه آبادګړه کې بیا داسې رستم ته لاړو بیا د رستم نه تر بونیر د غره د ویخه پورې لاړو بیا پس ته هغه مونږ بیا بل یو مات خوتنه په پېښور ښار کې راټول راجوړ کو چې پای کې مونږ د نوی نوی هنرمندان چې ډېر ښه مقبولیت هم ترلاسه کړی دی پوچوم کې په خپل یو آډیو ویډیو سندره باندې بیا هغه ډېر زیات خرچ راځي دي کې زیاتره طالب علمان دي بیا مای د پاره یو مات خوتنه راجوړ کو تر دا دمه پورې تقریبا مونږ 200 هنرمندان دي کې ریکارډ کړ تقریبا 14 سندرې په دې کې راځي دا د ویمو میاشتې مونږ دو پروګرامونه یا دو غونډې چې کوم وینو هغه بیخي بیخي ولسی رنګو ملنګي هغه دغه پکې هم موږ ریکارډ کړو کنه چې قوالی چې په پښتو کې ډېر ورځ تر وځه ورستو لا نه را څرګندېږي نو د قوالی مو پکې هم ریکارډ کړ او سو ولسی چې نه پکې هم ریکارډ کړ
زما پدی پدی کلی کس دی ستاد دیدنا بدنصیبی
نصیبی وی نور سنوی چی یو کسا کی سڑی لوان دی کلوان دی روز کشینا
مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو د مردان د رستم سیمې د یو لسی سندرغاړي بدر ملنګ د سندره مو پکې واوریدا چې بختیار خټک او د ملګرو ترې د خپل لټون میوزیک پروژې لپاره ریکارډ کړي. خټک وایي د پښتو له یو شخصي ټلویزیون سره د خپل کار په موده کې هم د سیمې پخوانی او همداراز نوي سندرغاړي پیدا کړي وو او لاغوې سندرې ثبت کړي وي. د په وینا یو شمیر سندرغاړي له هغه وروسته په ولس کې مقبول شول چې د ټلویزیون پر خيخه راوستل.
ما په برخه غوښو کړې تیر تقریبا او شپږو کال راځي دا یو اعزاز دی چې څوک دې د ټي وي سره څه کوم پروګرام نه کول نو په هغه کې اکثر ما دا کتاب اول د مشرانو هنرمندانو په څیر ما په سرګن سره کوم بیا غیب شوی و غره نو په دغه مات کې ډیر خلک په خپل رابطه کې را سره نو هغه زیاتره کوشش کوي نمبر پیدا کی او راته وی چیرې موږ په علاقہ باندې یا دا قسمه سره هنرمند تاسو یقین کوئ ما دا غلطه پدې رستم کی چې ریکارډینګ کولو جی نو ما ته همدا غلطه په محفل کې یو کس وی چې پدې رستم په بازار کې یو کس ته موچی دې ګوډا دې کنه جی دا غړي چې ترې ګنڈی او آزاد رفیق استاد رفیق شنواری سے په بخلی شاگرد کوچو کې موږ نه بیا دې او راز دارانه نه ختمه ونه موږ ریکارډینګ کولې نه شو ما په لکه یو دا چې اغا په خپل ټیم باندې نه چې زه الته ورشم او چې هغه دا احساس وشي چې ما په هنر کې دومره زور او تریته خور خار نه دا کیمرې او دا مایک په ما په سدل تر ورسولو کنه زه دا بدر ملنګ چې دې ما تقریبا دنه نسلو کړو وړاندې
د خیبر په شیشر اغوخته وکنه چې صرف د اغیو پروګرام کې راتک نه پسته د معیار او پیمانه دواړه روچت شو. دا وزان ته الته په خپل کلی کې ورکوټ سټوډیو هم جوړ کړی ده. نو اېدا غوندې د پیروکار د سرناس کی بیا د ماسوتن اکثر جمعې پښتمانه بره د بونیر کې په لار باندې یو مزار دی. الته د قوالیانې کوي فن ته هم وده ورکوي او کوشش کوي د ښه کلام انتخاب کړي چې دا د ټي وي د معیار پوره شي او بیا راشي.
چو پسر کے ارمانوں پسل گو پرات دی بچا قسمت کے راتوں بدلو پرات دی بچا پسر کے ارمانوں پسل گو پرات دی بچا قسمت کے راتوں بدلو پرات دی بچا قسمت کے راتوں بدلو
لټون میوزیک لپاره د مویز مومند د سندره مو اوریدا. سندرغاړي بختیار خټک چې د لټون میوزیک پروګرامونو لړۍ پیل کړې وای ان په چترال، گلګت او وزیرستان کې سندرغاړي ورته معلوم دي چې سندرې بترې سپتوي. تد په خبره بلا بلوسی مت په سفرونو ل جیبا پیسې لګوي. خټک په یاني وخت کې ډېر هیلمن نه دی چې ګواکې د صوبې د کلتور اداره باندې د پکار کې مرسته ورسره وکړي.
کار کولای لري ترته دی. دا د دې مخه ته یاد دماغ ته کول ساينه پروګرام کولو اتویش پروگرام ہمارے ریکارڈ کرو. مطلب اتویش آغا نامتو نمیالی ہنرمندان کے اگئی پخپل وقت کے خنم وڑی بیا و رکشی و غمارا پیدا کری کرنی. نو دے آغا بوداگان و پلس کے لاتر اوسم تقریباً دیرویش نمونہ دیکھلی شیوی دی چی اگئی گاہ بگاہ یا پا ریڈیو کی یا پا ٹیلیویشن کی وقت کار کرے دے او اوس جوان نمایوس بلکل دے اورک جوان کئی او ځکه په نیوی نیوی کول کې چې وګورو کنه چې تقریبا د وخت چترال سره هم زه رابطه کیږي چې هغه د شپې هنرمندان هم را سره رابطه کیږي. ما سره د ګلګت پاکستان لیست کې نمونه هم شته دي. ما سره د دی ای خان نارواخ له کړه چې د خپل علاقې په مکتبي ایور په جنوبي اضلاع کې ما د خپل ملګري سره شوکت عزیز سره خبرې کولې. اغم په اول ځل په خیبر مارا وسته نو هغه سره تقریبا او اته نمونه وګریستان دی وانا او دغه میرانچا اړه دا کیږي چې هغه خط تکړه هنرمندان دي چې پردا ته وبوري دی. هغه دنیا ته نه راځي څنګه چې
دوی باندې څومره خرچه راځي کنه دوی په هغه کې دا تک را تک شي فراق خاک شي یا آل تکی په هغه وخت باندې اوس آڈیو ذمہواری زیاد اغستی ده ویڈیو ذمہواری چې دنو آغا احمد اغستی ده دغه نور ته ټول ذمہواری ما اغستی ده آغا په هغه کې څه خرچ کیږي هغه دې جیب کو ما خو دې هنر سره سره بلا روزگارون ته هم لاس واچو دو کنه او ډیر ښه ګټور روزگارون ته مې لاس واچو دو خو ایمانم خبرو کوم چې په تشکیل کې زه په دې خبرو کې راته ملایي دي لکه دا تاسو سمارت دنیا دې بل سره فون کړی د ساينر لپاره دا تشکیل چې بل څه کې نشته دی نو ورته خپل روزگار باندې تر دې مونږ دی لګو دا خو چې کله مونږ غا ساينر هم ته ولنو چې کله هغه بالکل کامیابی اوروج ته ورسېږي بیا ته एकदम ریا سو چې دا په قوانینو درمندان او دا خو نو رکیږي او خرابېږي بس هغه یو څو میاشتې هلې ځلې وشوي نو اوس مونږ هغه څه وکړو دې ته به دې پاملرنه خپله به کېږي خو اله به کېږي چې دې کې مونږ بیا یو ډېر لرې مزل مو کړی ان شاء الله ولزي اداره چې کوم دنا کله ډایرکټریټ شي کله په بل شي مرد شي لکه هغه رنګ ترتیب یې نه دی جوړ چې څنګه پکارو کنه
بختیار خټک زیاتوی خپل پروگرام ته یو شمیر سندرغاړي وروغواړي لاغوي سندره ریکارډ کړي او بیا یو په یو یې یوټیوب ته ورکوي د خټک په وینا د سیمه ځوان سندرغاړي د لټون میوزیک پروژې ته خوشاله دي او په مینا برخه پکې اخلي خټک زیاتوی ځوانو سندرغاړو د خبره درکړې چې د موسیقۍ زده کړې ته به وخت ورکوي او د خپل سندرو لپاره به د خو شعرونو انتخاب کوي
ریکارډ کولو انداز مو د ټي وی باندې دی لکه په یو شپه کې مونږ غوښته پورا مرکه را جوړ کړی به کې مونږ تقریبا نر صدرې په دغه شپه مونږ ریکارډ کړی کنه خو وړاندې کوو به یو یو صدرې ځکه چې د یوټیوب د کوم وخت نه ده هغه په دې ډول باندې چې په دې کې زیاتره اوریدم کې یا پتن کې چې دا هغه په دې لږ وخت مواد پکاري مونږ خپل خیال دا اوس دا یو یو صدرې بیا راشي دا د غون د دغه څه پروګرام چې دا او بیا اپلوډ کوو مکمل که څه په یو مخ باندې کتل غواړي نو مونږ چې دا غونډه کوله د دې چې تقریبا شپږ کوم سره د نوې کول دا نمائنده هم دربندانو کنه دي لکه اظهر خان او عنایت خان د سوات والا چې کوم یون بینډ والا دی هغه په کې بلاول په کې اویز مومند په کې را سره شوکت سواتی کې ګور سره په کې یو بل ملګری هم نو مکان تکړه زه کوي چې یو خو دې د فرصت روایت نه باوي ان دي کنه دې هر یو ولک ځان ته ځانګړی خپل یوټیوب چینل هم چلی ما وی چې دا آی پی لټو میوزیک ته بدیرا شي کران شي دومرا تو ځر کله لټو میوزیک په دې دومرا په مینا باندې رالو ما ته مننه او ته مهرباني ادا کړې را شو کړې چې موږ په دې دغه سینیئر کې داسې په ترالو چې هغه ټول موږ یو چټ لاندې راغونډه یو موږ دا کیسه حالې ځلې راځي دا موږ انرژي راکړي په دې کې ډېر تکړه تکړه ملګری ټول چې دین هغه ځله مونږ دي چې په داسې ما سوتنی او مونږ ته مخاره جوړې نو چې ریته نه حساب کولو نو په کار کې هغه ته مونږ یو شپه د ته مخامې طرف په خبر کې دا رنګ ماډرن ما خاندې را جوړ کوچ اوس خو چې دې سره مخې دې سوشل میډیا په لار باندې تاسو ګورې چې په دې کې چې زیاتره الکانو انتخاب د کلام چې جوړې کړي چې غنی خان بابا باندې دا ځکه کلامونه راځي چې یقین کوچ وجود وتر غوږ نه شي کنه نو ما په خپل پدې کې هم ځاله کار وکړ چې کوم کسان د دې خبرو شو کو چې د ذکر او د لوست د ټولو او څه څه کې نه تاسو خو بل خبره دغه غوډه ختم شي د باب باندې د دې د سره د پاتې چې کومه ورو بل کې جوړ یا غي تر دی
اوریدونکو په سندرې جادوګری خبرونه کې مداونه د سندرغاړي بختیار خټک خبري واوریدې چې د خپل لټون میوزیک پروژې په اړه مشال رادیو ته کړې وي د خبرونه په پای کې هم د خټک په غږ د نوې سندره واوري ما هارون بچا ته اجازه تر کوي په مخمخه
خيو سيدون غوار